دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې مو ز ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه وایان پامیر ساحل. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو بریدونه جنگي جرم ګڼل کیږي. او امریکایي ولسمشر خلیجي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بشپړ خبرونه. د چین وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د پاکستان دولتي ټلویزیون له وینا سره سم د خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وړو بزګرانو ته د پورونو یا د قرضو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار انتقاد کوونکو ته په اشاره ویل دا خلک نه غواړي چې هیواد نوي سړکونه انفراسټرکچر یا زیربنا او صحت او تعلیم اسانتیاوې ولري. د خپل وینا پر مهال نواز شریف په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو برید وغند او زیاته کړه چې کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی د ترهګرۍ پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شو. په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونه پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې د کاشغر گوادر لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. حکومت دا تور ردوي. د پاکستان پوځ دا وکړي چې په شمالي وزیرستان کې د بمباری پر مهال شپږ وسلوال وژلي. پوځي او استخباراتي چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل تازه بمباری نن سهار وختي په شوال کې شوې چې پکې یولس وسلوال ژوبل هم دي. د دوی په خبره په بمباری کې د وسلوالو څلور پټنځایونه ړنګ کړل شوي دي. وسلوالو لاسنه دي ویلي او آزادو سرچینو هم تر وسه د پوځ د دعوو پخلی نه دی کړی. په پیښور کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې یا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د نړیوال وسلوالې ډلې داعش یا اسلامي دولت د دوو غړو لال محمد او غلام محمد نیولو دعوه کړې ده. د دغه ادارې چارواکو د نوم نه خودو په شرط په مشال راډیو ته ویل چې دواړه کسان پیښور صدر سره په د نوتی په بازار کې دوی هڅه کوله چې په نړیوال وسلوال تنظیم داعش کې د خلکو د شاملېدو لپاره پانی تقسیم کړي او بیا دغه خلکو ته پولیسو ته اطلاع ورسېده او دوی د کسان ونیول. دا تر اوسه پورې د دغه کسانو د پیژندګلوۍ په اړه باندې د ادارې څه نه دي ویلي او دا یې هم نه دي ویلي چې دا کسان یوازې د پمفلیټونو د ویشلو په تور نیولي دي او که نه داسې څه ثبوت ورسره و چې دوی د اسلامي دولت ډلې لپاره کار کاوه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پیښور پولیسو د عملیاتو یا آپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیر ورځ مشال راډیو ته ویل په پیښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه ډیر حساس دي.
مونگا الیکشن کمیشن آف پاکستان سره ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سره اور ادر لا انفورسمنٹ سیکورٹی ایجنسیز هغه سره مونگا باقاعدہ خبر اتری لام روان دي. مونگا یو سیکورٹی پلان ایشو کړی هم دی. بے خبر ہائی سینسیٹیو ایریا دی مور سینسیٹیو کې راځي. 80% نه زیات چې کم زمونږ پولیس سټیشن دی هغه مور سینسیٹیو دی. دا نفری خو بالکل نه پوره کیږي بهر نه مخامخ راځي.
ټاکل شوی چې د مې پر 1.5 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات وشي. د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنگي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګام مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې کړی وو دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقونو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبې شروع پر ماښام د کابل پر یو هوټل په وسلوال برید کې یو شمیر بهرني او افغان روسي وګړي ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسي وګړو ساتنه دې باوري کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزي وروسته اوباما ویل هیواد به د خلیج همکارۍ کونسل له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجي هیوادونه یې په سیمه کې د ایران پراخېدونکي کې نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. دوی ویل یو ځل بیا دا باوري کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما ویل سپینول غواړي چې امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیجي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کیدونکی هر تړون به د تهران د اټومي وسلو ارمانونه یا هیلې محدودې کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. د اسلامي دولت ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پروني نیم ساعته بیان کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره وجنګیږي. په پیغام کې پر هغو سنی و ولسی وګړو هم انتقاد شوی چې د عراق په غربي ولایت انبار کې له روانې جګړې تښتي او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې پناه اخلي. په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی شوی چې آیا دا غږ د بغدادي دی او که څنګه. تر دې مخکې د بغدادي وروسته غږیز پیغام تیر کال په نومبر کې تر هغې څو ورځې وروسته خپور شو چې عراقي او چارواکو په یوه هوایي برید کې د هغه د ژوبلېدو دعوه کړې وه. تیره میاشت رپورټونو وویل چې بغدادي په یوې بمبارۍ کې ژوبل شوی، خو د امریکا دفاع وزارت وویل داسې هیڅ دلیل نه لري چې فکر وکړي چې هغه به ژوبل وي. او په یمن کې د 15 ورځنی بشري اوربند پر دویمه ورځ هم په ځینو سیمو کې نښتې روانې وي. اوسیدونکو پرون ویل د هیواد په زیاتره برخو کې آرامي وه، خو په تایز دالی او تیل لرونکي مریب کې د یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ له وقفې سره د نښتو رپورټونه راتلل. دا خبرونه اوس تاسې له ریاض موساخیله د کرنسی وبای او د موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 2 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 2 روپې 95 پیسې خرڅیږي. یو پونډ په 1.75 روپې 50 پیسې او 1.75 روپې 85 پیسې، یو یورو په 1.45 روپې 45 پیسې او 1.45 روپې 50 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 60 پیسې او په 30 روپې 45 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې 60 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپې 88 پیسې اغستی کیږي او په 1 روپې 70 پیسې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، پیښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کمه 19، پیښور کې 1.5 او بنو کې 10.4 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل د مشال راډیو نه چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي کورنۍ او بهرنۍ قوتونه د کاشغر گوادر لار عملي کېدو ته نه پرېږدي.
انٹرنل فورسز کوئی ایسی ہو سکتی ہیں سیاسی جو سمجھتی ہیں کہ اگر ہم حکومت میں نہیں آئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے.
پاکستان پر ہندی استخباراتی ادارے دا نامنے خبرولو تور پورے کڑے خوشنون کی وائی
دا توجہ اڑول دی دا پاکستان دا داخلی مسلون بیا دینا دام یو فائدہ دی اخیستل والی سے افغانستان باندې دا تورو لگی.
دا بشری کنو ادارو پر پاکستان غک کڑے چھ دا کراچی برید کون کی دی عدالت تا کش کڑی. په مومندو کې د کمیونټي سکولونو استادانو روزنیز بهیر روان دی. منتظمین وای
دې پروګرام مقصد دا دی چې تعلیم عام کړي شي، خو د جهالت د ملک نه ختم کړي شي.
په خبرونه کې تبصری او شننې هم لرو له مشال راډیو سره. اوسه قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو د نن ورځې د غرمې خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. دا خبره نواز شریف تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د بزګرانو یا کروندګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د خپل وینا کې د کراچۍ برید غندنه هم وکړه. تفصیل ریاض مساخل نو.
د زیارت پورز مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستوري ته د خطاب دوران د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه. بعضی اندرونی او بیرونی قوتونه د پاکستان ترقی نشي ازمولی، خو د حکومتي اقداماتو په وجه د دوی عزائم د ناکامۍ سره مخ دي. دی وایي
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دي چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وي نو بیا هیڅ نه دي کېدل پکار. همدغه رنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته، څوک چې نه غواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، دلته سړکونه او موټر وے جوړې شي، پاکستان خپلې مسلې حل کړي. وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلي فرقې حمله هم د دې منصوبې کړی ده. ګنې څه وجه ده چې څوک دومره بې ضرره او وطن سره مینه کوونکي خلک وژني؟ خو زه پر امید یم چې ډېر ضرر به دغه ټول مجرمان ونیول شي.
خپل خبرو کې وزیر اعظم د کابل د سفر په حق لوي چې پاکستان افغانستان د ترهګرۍ په ضد په شریکو هلو ځلو سلاح شوي دي، ځکه چې دا د دواړو ملکونو د ترقۍ او امن په لار کې لوی خنډ دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر مر اودونکو، د تیرې چهارشنبې په ورځ د اسماعیلیانو په بس د حملې وروستو تیره ورځ په کراچۍ کې د سند اپیکس کمیټې غونډه شوې ده، او په کراچۍ کې د روان فوزي بخنه غواړم اپریشن په اړه پکې ځینې پریکړې هم شوې دي. د غونډې وروسته د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونو چاپی وهلي او یو شمېر کسان یې نیولی دي. دا چې شنونکي په کراچۍ کې د امنیتي چارواکو لخوا پورته شوو وروستو اقداماتو ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
د ایس پی آر د ویان آسیم سلیم باجوا لخوا تیر ماښام په ټویټر په خپره شوي پیغام کې ویل شوي، په دغې غونډه کې د وسلوال فوج مشر جنرل راحل شریف، ډی جی آی سی او د سین صوبې لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو برخه لرله. د نوموړي تر مخه په غونډه کې پریکړه شوې چې د هر قسم سیاسي، مذهبي، لسانی او فرقیز توپیر پرته په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایي تیزولی شي، او د کراچۍ ښار داخلي او خارجي لارو کې به د څارنې عمل او د پولیسو ګزمې زیاتولی شي. د دې ترڅنګ په جرمونو کې ککړو عناصرو او وسلوالو ته فنډ ورکوونکو سرچینو د څارنې او د دې د ختمولو لپاره به سخت ګامونه پورته کیږي. د دې غونډې وروستو تیره شپه ناوخته د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا چاپې وهل شوي او پولیسو په لسګونو د مشکوکو کسانو د نیولو ادعاوې کړې دي. شنونکي وایي د کراچۍ حالاتو ته په کتو سره باید دلته د اپیکس کمیټې دا ډول غونډې مخکې شوی وي. په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې د جرنالیزم د څانګې استاد ڈاکٹر آزادی پدے اڑا مشال ریڈیو توائی د فرقیز تاوتریخوالی په نامه د سیاست او جبنی تعصب ترنامه لاندې په کراچۍ کې د پخوا راهسې وجنې دوام لري. دا ټولې زموږ خپلې نیمګړتیاوې دي، او چې په یو کور کې دومره کمزوری وي نو داعش، طالبان او هر چاته دلته د خپلو خوځښتونو د کولو موقع په لاس ورځي، او همدا وجه ده چې په کراچۍ کې کله هم څه کېدلی شي. د نوموړي په وینا په کراچۍ کې د اپریشن باوجود امنیتي حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي، خو اوس هم امنیتی ادارې په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي نو حالات د ښه کېدو په لاره تللی شي. خو څېړونکی توصیف احمد خان وایي په ټول پاکستان کې په تیرو وختونو کې د دې ډول غونډو پر امنیتي صورتحال څه خاص فرق نه دی پرېوتی. د دسمبر په میاشت کې چې پېښور کې په سکول بریت شوی و، د هغې وروستو هم د سیاسي او امنیتي ادارو د چارواکو لخوا دا ډول ډېرې غونډې شوي دي، خو تر اوسه د هغې هم څه خاطرخوا نتیجه مخې ته نه ده راغلې. یو بدلون ضرور راغلی دی چې په کراچۍ کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ په مبینه مقابلو کې په سلګونو مشکوک کسان ووژل شو، خو د دې وروستو بیا نوې ډلې پیدا شوې. ډاکټر تفسیب زیاته کړه په کراچۍ کې په اسماعیلیانو ترسره شوی برید په دې ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهسې د فرقیز تاوتریخوالی کړی ده. د هغه په خبره د فرقیز تاوتریخوالی د ختمېدا لپاره باید له ښکته سطحې اقدامات شروع شي، او په دې اړه د خلکو د ذهنیت په جوړېدلو باید کار وشي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
قدمر ودونکو، دولتي چارواکي وایي چې د پاکستان جنگي الوتکو شمالي وزیرستان شاوال کې د وسلوالو په پټنځایونو هوایي بمباری کې شپږ وسلوال وژلي او یولس نور یې زخمیان کړي دي. دوی وایي چې د وسلوالو څلور مرکزونه او درې ګاډي یې هم تباه کړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل عمر دراز وزیر نور.
امنیتی چارواکو په وینا سهر وختي جنگي الوتکو شمالي او سويلي وزیرستان په پوله تحصیل شوال پاک افغان پولې ته نږدې د وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې چې پکې شپږ وسلوال وژلي شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي جنگي الوتکو دغه بریدونه د تحصیل شوال وړوکې منډي او شوی خیل په سیمو کې کړي چې د وسلوالو څلور پټنځایونه او درې ګاډي یې هم تباه کړي دي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه بریدونو پخلی وکړو. په دې اړه وسلوالو طالبانو دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضربیاذب کې تر دې دمه د پاکستان فوز اماړیکو څانګه آی ایس پی آر لخوا وخت په وخت رسنیو ته ورکړل شو خبرپاڼو له مخې 2000 ته نږدې وسلوال په مختلفو هوایی بمبارو او ځمکني عملیاتو کې وژلي شوي او د دوی په وینا 200 ته نږدې سرتیرو هم دغه جنګ کې مرګ ته غاړه ورکړې. فوز وخت په وخت دعوه کړې چې شمالي وزیرستان نږدې 83% برخه یې د وسلوالو څخه پاکه کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قدرمن اوردونکو، پاکستان پر هندي جاسوسي یا استخباراتي ادارې راتور پورې کړې چې په پاکستان کې د نامنې په پیښو کې ککړه ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل چې را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. تر دې خبري غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري هم پر هند د هند استخباراتي ادارو هم دغه تور پورې کړی دی. هند د پاکستان د دې تورونو په اړه لاسنه دی ویلي. رابعه اکرم خان نور تفصیل سره.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټرل ریلیشنز
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دو اړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضح کړې شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دي د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان به مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
یو خو د خارجي لاس کېدی شي او بل دې نه علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او بچاو هم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې دا عملیات روان دي. خو تازه چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشو، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دی.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دی وی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک من ګڼل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ ته راځم کوم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونه به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم اویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
اوریدونکو، د رابعه اکرم خان په رپورت کې مو واوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې نامنی خپروي. پر دې موضوع زموږ همکار پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له کارپوه ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې او له دې پوښتلی دي چې په دې وروستو کې د پاکستان فوج هم دا تور پورې کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل. نو د دې تورونو موخه څه ده او آیا په دې کې څه حقیقت شته او که نه؟
داسې ښکاري چې دی دا یو کیس جوړول غواړي. مونږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنل ستانو برخلاف د بلوچ ملټنټ چې هغې د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېږي د هغې برخلاف د استعمالي بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم پي ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي یو ایس ایس پي دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم پي ایم د را نه کومک ملاوېږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا شی استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا را کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالونو پاکستان کې داسې دا ترهګرۍ مسله ده او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغې له خوا دا قصه کېږي او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ور باندې نه شو. خو دوه کاله کېږي چې هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دي د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ذکر کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي.
بالکل ځکه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامني چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی د خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو داسې وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولیکي هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي دا څوک دي. نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي تور خو په پاکستان باندې راځي چې افغانستان کې چې کم اور لګېدلی دی هغه کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
له امریکا میشنونکي ډاکټر محمد تقی سره مو د پامیر ساحل مرکه واوریدله.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
قدرمن ودرونکو په پاکستان کې پر اسماعیلیانو برید هیواد دننه او بهر غبرګونونه پارولې دي. چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په وسلوال برید کې ګڼ کسان ووژل شول. په نړیوالو توګه د برید په سختو ټکو کې غندل شوی دی او د بشري حقوقو پاکستاني او نړیوالو ادارو ویلي دا د فرقیز تاوتریخوالي پیښو تازه مثال دی. د ادارو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د نورو فرقو کسان په دې ډول په نښه کیږي. تر دې مخکې هم څو ځلې وسلوالو په کوټه کې پر اهل تشیع هزارګانو بریدونه کړي دي. تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د شورو په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د خفقان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې دغه برید د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بې معنا عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شو او زخمي شو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د خفقان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرمنا وطنپال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د همرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفګان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وویل چې یاد برید د فرقهوارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لږکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوا ریډیو ته وویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیښه څرګندوي چې دا خلک څومره محرومه دي چې یو بس ته خیژي او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمېره برخې یعنی شیګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیرونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د شورو په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نښه کړل چې دا ځل یې د اسماعیلي فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانولی شي چې په چا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیې د شورو د ورځې د پیښې د قربانی شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیې ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقهوارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقهوارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیې لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي، او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون هم د یاد برید غندنه کړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکیو ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمهوارۍ سرته ورسوي.
ملی امیرزاده بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو. قدرمنو د بخښنې نړیواله اداره امنیسټ انټرنیشنل وای پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګا مشال ډتی وی دا ډول بریدونه د انسان د ژوند سپکاوی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکي وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښیي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبې په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه مېلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسېدلې او ورسره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق وویل چې پر ملکي وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمېرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کړی و، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبه ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلی چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشری مرستو د رسوونکو مؤسسو کارکوونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت دې قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ته ډېر ښه معلومه ده، او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا به وي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع به نه وي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
نوموړی له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سمدستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا څېړونکي وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرښوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دی پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
احمد تکلو چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کوله همدې سره وخت شوی دی د غرمې 12:30 بجې. پامیر ساحل هم راسه په سټوډیو کې دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. دا خبره نوموړي تیر مازیګر په اسلام آباد کې وړو بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د پاکستان پوځ دا وکړي چې په شمالي وزیرستان کې د بمبارۍ پر مهال شپږ وسلوال وژلي. پوځي او استخباراتي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل تازه بمباري نن سهار وختي په شوال کې شوې چې پکې یوولس وسلوال ژوبل هم دي. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا اپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیر ورځ مشال راډیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه تر ډېر حساس دي. د بخښنې نړیوال اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګام مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته اوباما وویل هیواد باید د خلیج همکارۍ شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره وجنګیږي. په یمن کې د 15 ورځنی بشري اوربند پر دویمه ورځ یعنی 13 ورځ هم په ځینو سیمو کې نښتې روانې وي.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو ځو اسلام آباد ته، چرته چې د مشال راډیو خبریال سراج زهید د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د کراچۍ د ترهګرۍ په پیښې لیکلې او وایي چې کراچۍ کې د ناوړه پیښې وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دې کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ د تازه پیښې د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې کړې دي، او د میډیا په شمول د ولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې که دا د انټلیجنس ناکام وی نو اخر ولی ولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخر کې وای اوس په حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوبه د سر نه واوړې دي، او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړې شو نو لری نه ځي چې هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگ ورس پانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلې او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي د ځینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړې دي، او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړی دا کوم چې خای دې سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکرات او خپل تعلقاتو لار هم هوار شي. ادارې مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغې وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې د خلکو ډیره خوښیږي او دې سره ممکن ده چې د دواړو ملکونو اولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبي ایشیا کې د پوخ امن دپاره ډېر ضروري دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دواړو ملکونو له اته کالو کې څلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. په کراچۍ کې پر اسماعیلانو د شوې برید په پړه یو داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت او وسله والې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ جرنال لیکلي. هلته په پاکستان کې یو نظر پوښتنه ښایي چې د هغه هیواد د ځوانانو شاوخوا 94% دا فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لور روان دی. دا موضوع فارن پالیسی مجلې څېړلې ده. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړ نه اورو.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقه‌ییزه نښته وه بلکې لومړی داسې یوه لویه پیښه وه چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړه یې وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځو ډلو منلې وه. خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوې څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نسته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼې لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه وو ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جرنال لیکي چې کله پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټول آبادی دا وخت 180 میلیونه ده او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 29 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 29 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچیری پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي ښه روزګار یې ورته برابر نه کړ او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه نو په راتلونکي کې به دا ملک په سیاسي اقتصادي او ټولنیزه توګه له ګډوډۍ سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه لا هم اندېښنې موجود دي هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمیو ښکار دی او هم مایوسه دی. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدرمنو اوریدونکو، امریکای ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمن هیوادونو ترمنځ د اټمي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړي دي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوې. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي، خو د سایبر، سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترینګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي، او ایران به وکولی شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي. پرون په داسې حال کې چې په کم دیوید کې خبرې روانې وې، د ایران د سمندري ځواکونو د ګزمې کشتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کشتۍ ډزې وکړې. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم یې افشاشي ویلي دي چې دا ډزې د ابو موسا ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې ماڼۍ وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل که څه هم په پرونۍ سرمشریزه کې دا مسله یاده نه شوه، خو دا پیښه د هغو ستونزو څرګندویه ده چې د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولسمشر اوباما په کم دیوید کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کم دیوید په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو، قطر او کویت، د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو د خلیج نورو هیوادونو، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خو با نفوذه چارواکي د غونډې ته استولي و. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه ونخلي او پر ځای ولیعهد او مرستیال ولیعهد واشنگټن ته ولاړل.
احمد تکل چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو قدر منو ودونکو، د هند وزیر اعظم نریندر مودی دا مهال د چین په درې ورځنی سفر دی. تیر ورځ بیجینګ ته له رسیدو سره نوموړي د چینایي ولسمشر شي جینګ پینګ سره ولیدل. چارواکي وایي د چین سفر اجنډا پانګونی او دواړه خیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي. خو شنونکي وایي مودی به په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره پر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. امچا اعظمي په خپل رپورت کې دا موضوعات څېړلي دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامي وایي چې مودی د چین قدر کوي او هغه وخت هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فساداتو وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي، نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنې له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې، خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلیون ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مندي. سوامي زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہی لری چی چین با دا ریل او سڑک په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین له هغو هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لري کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامي څه دا ډول فکر لري؟
ان دونو لیډرو کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے.
دواړه مشران به د پاکستان په اړه زیاتې خبرې ونکړي، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده. خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمه ایز امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ایز امنیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان په اړه ضرور بحث کیږي، خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لویه پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی و، او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
امر شاه اعظم یو چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چین د سفر په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کړ.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي څارونکي جان سوپکو وایي د طالبانو او اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړه د افغانستان یو ازمیښت دی. نوموړي په امریکا کې یو سیډنیز مرکز ته وینا کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د تیرو 43 کلونو لاسته راوړنې محفوظ وساتي. هافینګټن پوسټ ورسپانې د جان سوپکو د وینا مهمې برخې خبرې کړي چې نجیب امیر یې تاسو ته وړاندې کوي.
هافینګټن پوسټ ورسپانه په یو راپور کې لیکي د امریکا مالیه ورکوونکو د 2001 کال نه نیولې تر اوسه په افغانستان کې د پوځ او پولیسو د تقویه کولو لپاره 2.5 بلیون ډالر مصرف کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د ښکیلتیا د څارلو اداره وایي که د افغانستان او امریکي حکومتونه خپله څارنه زیاته نه کړي، دومره ډیره پانګه په اوبو لاهو کیدای شي او یا هم تر دې بده ده چې د افراطیانو لاسته لویده شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو زده کړو مرکز ته په وینا کې وویل له حقایقو دا جوتیږي چې افغانستان دا ظرفیت نه لري چې په تیرو 43 کلونو کې د نړیوالو په کومک د رغول شو ادارو ساتنه وکړي. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت د 3 کاله وړاندې وضعیت سره په پرتله کولو وویل له پخوا اوس ډېر هیله مند دی، ځکه چې د افغانستان نوی حکومت د پخواني هغه په پرتله د امریکا او پاکستان سره د زیاتو اړیکو پلوي دی، خو زیاته کړه چې د افغانستان د پوځ د سرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې په 2016 کال کې د افغانستان لپاره د امریکا جنگ پای ته رسیږي او د یاغي طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخنیوي کول یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته په غاړه کیږي. جان سوپکو وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره اړینه ده چې د هیواد امنیتي ځواکونه پوره پیاوړي وي. همدارنګه د افغان حکومت د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو لپاره هم د خبره ضروری ده چې افغان ځواکونه پیاوړي وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو د څرګندونې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ماموریت له ختمېدو او د امنیتي چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو څخه نیمایي کال وروسته مخې ته راغلي دي. د امریکا اتحادیانو تر هغې وروسته د افغانستان سره د ملاتړ یو وړوکی پروګرام په پام کې ونیولو. په تیر مارچ میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل په 2015 کال کې به له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ویستلو لړۍ سوکه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د هغه پلان سره به پاتې شي چې د 2016 کال تر پایه به یوازې محدود عسکر په افغانستان کې د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي.
نجیب امیرو چې تاسې د هافینګټن پوسټ ورسپانې د مقالې غټې برخې وړاندې کولې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت کې د حج 2015 کال لپاره د سرکاري سکیم تر لاندې د حج کوونکو قراندازي شوې ده چې تر مخه به یې سږ کال د سرکاري سکیم لاندې 8,000 او 100 کسان حج لپاره سعودي عرب ته ځي. نور تفصیل سراج زهیر نور.
د مذهبي چارو د وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اسلام آباد کې د زیارت پورس د مذهبي چارو وزارت کې د وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې د حج کال 2015 قراندازی وشو. په دې موقع د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وی چې سخ کال به ټول 1,03,318 پاکستانیان د حج فریضه ادا کوي چې پکې به نیم د سرکاري او نیم د پرایویټ اسکیم تر مخه ځي. د نوموړي په وینا چې دا ځل 2,03,318 کسانو د حج درخواستونه جمع کړي وو چې پکې د پنجاب نه 1,02,501، د خیبر پختونخوا نه 50,812، د سند نه 50,016، د بلوچستان نه 15,380، د اسلام آباد نه 1,016، د قبایلي سیمو نه 2,228، د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې سیمې یا پاټا نه 4,455، او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه 2,019 درخواستونه شامل دي. سردار یوسف زیاته کړه چې ترلاسه شوی درخواستونو کې د سړو شمیره 1,25,300 او د خزینو شمیره 1,46,901 ده، او سخ کال په لومړي ځل پنجاب انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوژي په مرسته آنلاین حج درخواستونه ترلاسه شوي وو. د وفاقي وزیر سردار یوسف په خبره چې ټول کامیاب کسانو ته د موبایل ایس ایم ایس دلاری خبرتیا ورکول کیږي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
مشال ریڈیو تاسی غوگی قدمان اوریدون کو پا امریکا کی دا پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی وای د امریکایی خبریال سیمور هرش هغه تورونه بی بنسټ دی چې ګواکې د پاکستان استخباراتی اداري ISI د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په وژنه کې له امریکایی حکومت سره مرسته کړې وه. دا خبر حقانی په فارن پالیسی مجله کې په خبره شوی تازه لیکنه کې کړي. د لیکنې مهمه برخې له منور شان اورو.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې حسین اقانی لیکي د په هغه موده کې په امریکا کې د پاکستان سفیر وو چې په بټاباد کې د امریکا ځانګړي ځواکونو اسامه بن لادن وواجه، او په دغه موقع د دواړو هیوادونو ترمنځ په سفارتي هلو ځلو کې یې مهم کردار ترسره کړی دی. نو ځکه د خبر دی چې بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو او بیا د امریکایي ځواکونو لاړخه د هغه وجل کېدلو کې پاکستان د حکومت او ریاست په حیث لاس نه لري. حسین اقانی وای په کومه شپه چې اسامه بن لادن ووجل شو نو دی د امریکا نه پاکستان ته روان وو. خو د دې پیښې نه پس ورته پاکستانی چارواکو د لندن نه د واپس ستنېدلو امر وکړ چې دا راز په واشنگټن کې حکومتي او پوځي چارواکو ته دا باور ورکړي چې د پاکستان حکومتي او یا پوځي اعلی چارواکي په بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر نه وو. حسین اقانی لیکي چې د هغه وخت د پوځي مشر جنرال اشفاق کیانی او ISI د مشر جنرال شجاع پاشا سره د ذاتی اختلافات وو، او هم د دې دواړو جرنیلانو له وجې بیا د سفیر د چوکۍ نه په لرې کېدلو مجبور شو. خو حقیقت دا دی چې د اسامه بن لادن د وجل کېدلو نه پس کیانی او پاشا هم د ډېرې شرمندګۍ سره مخ شوي وو، ځکه چې یوې خواته ورباندې دا شک کېده چې د اسامه په پټولو کې لاس لري، او بلې خواته خلک په دې قهرېدلي وو چې په دومره موده کې آخر څنګه دوی د اسامه په موندلو کې بریالي نشو. اوس که دوی یعنی پوز په دې معامله کې د امریکا سره خفیه مرسته کولې نو دومره د شرمندګۍ سره به نه مخ کېدلې، او دا ښایي چې دوی پخپله هم نه د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر وو او نه هم د هغه د وجنې د عملیاتو نه. لیکوال وای په دغه موقع یې د پاکستان د حکومت له اړخه د سفیر په حیث امریکا او ملګرو ملتونو ته په دې احتجاج وکړ چې د ایبټاباد په عملیاتو کې یې د هیواد د خپلواکۍ خلاف ورزی شوې ده، او هم د دې د جواب لپاره د ملګرو ملتونو او امریکا چارواکو د جواب لټولو کوشش کاوه. دا راز پاکستانی پوز د ایبټاباد د عملیاتو نه د ناخبرۍ لپاره خپلو خلکو ته وضاحتونه کول چې دوی د هند سره د پولې په نسبت د افغانستان سره پولې نه ډېر خطر نه احساسوه، نو ځکه د دغه اړخ نه د امریکایي هلیکاپټرونو د وروختلو نه خبر نه شو. او دا خبره هم د امریکایي صحافي رپورټ غلط ثابتوي چې ګنې امریکا سره د پاکستان پوز په دې عملیاتو کې همکاري کړې وه. البته په پاکستان کې کېدای شي چې چا په شخصي توګه د لړکې امریکا سره مرسته کړې وي نو دواړو هیوادونو ته پکار دي چې دغه په ډاګه کړي. دا به نه یوازې د ولس پوښتنې جواب کړي بلکې دغه راز د دروغو رپورټونو شایع کېدلو مخه به هم ونیسي.
زمونږ همکار منور شاو چې تاسو ته په فورن پالیسی مجله کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین خانی د لیکنې مهمې برخې وړاندې کولې.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لري تاسو غوګې د خبر پښتونخوا حکومت وای روان کال با د صوبې په بیلابیلو برخو کې د نجونو لپاره شاوخاو 1090 کمیونټي سکولونه یا د ټولنې خونځي پرانځي. تیر ورځ لمشال لري سره د خبر پر مهال د خبر پښتونخوا اسمبلی د خزینه چارو پارلماني سیکرټری دنیا ناز ویل لدې خونځو سره به هغو شاوخاو 5000 نجونو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي چې سکولونو ته نزي. نور تفصیل شبیر احمد جان نورو.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د زنانو او د خیر خیګړې پارلماني سیکرټري او د صوبایي اسمبلی زنانه غړي دیناناز مشال لیډو ته ویل چې روان کال کې به خوشا زر پورې د زنانو کمیونټي سکولونه پرانستل کیږي چې ورسره به 5000 پورې هغه جنکیچ کې سکولونه تنځي به سکول ته تل شروع کړي. او خیبر پښتونخوا کې به د سکول ته تلونکو زنانو شرکې هم سیوا والی راشي.
اسیم تاسو پته ده چې تعلیم باندې زموږ ډېر فوکس دی او زنانو تعلیم چې کم دی د جنکو ول تعلیم دی باندې ډېر خصوصي توجه جو ورکی نو دې د پاره چې کم دی د امداتون کې د چکم بجټ واپس کیږي ای ڈی پی کې د کې ما چولې شوې دي او 1000 جنکو د پاره کمیونټي سکولز بکولاویږي او د کې به 50000 جنکه سبق وایي د دې بده फायदा راځي کنه چې د شرح خوینګي کې چې کم د دې کې به اضافه وشي او جنکو ته مطلب چې خصوصي توجه ملاو شي.
ولی هم پدې اړه کوم چې کله په خیبر پښتونخوا کې تعلیم باندې کارکونکو تنظیم الف اعلان یو غړي عمر اورگزین او پختل مغوی مشال لیډو ته ویل چې د سکولونو خلاصول ډیر ضروری او خګم دی. خپل وړاندنه موجود سکولونو ته بنیادی اسانتیاګان ورکول د هغې نه هم ضروری ګام دی او باید صوبایي حکومت د نوې خنځو پرانستو سره سره وړاندنه موجود سکولونو ته هم بنیادی ضرورتونه زر تر زر ورکړي.
کول څه ار یو کولوي کغه پرويک وی کغه مدرسه وی کغه کمیونټي سکول وی کوم زمونږ سر وی دي چې کوم زمونږ ریپورتونه دي کغه تاسو بالکل سټډي کې هغه کې دا خبره واضحه تر لیکل شو دا چې زمونږ والدین او زمونږ مشومان سکول سره مینه کوي خو چونکه زمونږ سکولونو کې میسنګ فیسیلیټیز دي مونږ سکولونو کې دا نشته د نستو تزان منشته باونډري والز نشته بجلی سیستم کم ده سکیورټي حالات ټیک نه دي زه دا وایم چې کدا ګورنمنت هر یو سټپ د پوزېټیو اخلي نو مشومان به یقینا سکول ته راځي چې نه کې چېرې موږ تاسو سکول معیار راکې نه موږ به سکول ترځو.
ولی د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د زنانه او خیر خګړې پارلماني سیکرټري دیناناز ویل چې دغه هر ستاده د دوی د حکومت پام دی او ډېر ضربه دغه ټول سہولتونه په دغه سکولونو کې پوره کړي.
دا ټول په دې کې شامل دی او دا چې د کم راتونکو ای ډی پی د دې کې دا ټول چې رقم ځای کې ریپیرمنت په کار دی هغه له بیلې پیسې او کې خوده لشي وي او کم کم ځای کې ټیچر ضرورت ته هغه چې کم نیو اپاینټمنټ کیږي او ټول بندوبست ورته شوی دی او دې باندې دې ته پیسې که خود لشي وي دي هغه هم ریپیر کیږي خو دا شي دا کم دغه د اوس ته کمیونټي سکولز ما ذکر وکړو دا خو بدیل نوې سکولونه جوړي کنه.
د پامول دا چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې شمیره تر مخه اوس هم لا په صوبه کې خوشا 1000 سکولونه داسري چې هغه کې بنیادی اسانديګان اوس هم نشته دي او خوشا 5000 پورې سکولونه داسري چې چاپیره دیوالونه یا باونډري والی هم نشته دي. ولی دوی وایي چې په دغه هر څه باندې کار پیل کړی شوی دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال ارده تاسو غوږی کدام رودونکو د روان خبرونه خري رپورت تاسو پام را ګرځوم. د چترال په کلاش سیمه کې د کلاشانو د چلم جوش میله پیل شوی دا چې د خالی د ورځې پوري به دوام ولدي. دا کلاش ازای خلک وای وړاندې به ګنش میر بهر ملکی سیلانان دی میلې ته راتلل خو اوس د بهر ملکی سیلانا لوشمیرا ډیر زیاته کم شوې ده. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې ورو
د
چترال په کیلاش سیمه کې کیلاشیانو په خپلو کلو کې د سپرلی میلې پیل کړی دی. د کیلاش په رامبور کلی کې د کیلاشیانو د ټولنې یو تن وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ مذهبي تهوار دی، دې ته مونږ کیلاشي ژبه کې جوشی وایو او چترالی ژبه کې دې ته چلم جوش وایو. مونږ ویلکم کوو د سپرینګ او بل مونږ د خدای پاک شکریا ادا کوو دا چې مونږ ګړه کوو. دا خو یو میله شکل اختیار کړی دی، دا چې زموږ د مذهب کې د زموږ د ټریډیشن کې دا مونږ وایو چې دا یو عبادت دی. په خوشی باندې مونږ الله ته وایو چې مونږ خوشحاله یو ستا په دې جهان کې.
او د کیلاش د ځانګړي کلتور د کتلو لپاره د هیواد دننه د ګڼ شمېر سیلانیانو تر څنګ ځینې بهر ملکي سیلانیان هم د کیلاش سیمې ته راځي. او تیره ورځ په رامبور کې د انګلستان نه راغلی یو سیلګر سایمن مشال ریډیو ته وویل دا خلک په شمېره کې شاوخوا 4000 دي او دا دومره ښه خلک دي چې د دوی په کلو او کورونو کې دننه ته ګرځېدلی شي او دوی پراخه مازغه لري او دوی به په هر ځای کې تا ته هرکلی وایي. مونږ لپاره دا ډیره ځانګړی خبره ده ځکه چې د انګلستان نه راغلی یو تن پاکستان کې د دې توقع نه کوي. دا به ډیره ښه وي چې د دې خلکو ساتنه وکړی شي او زما په اند دا ممکنه ده. کیلاش سیمې ته به د دې نه وړاندې ډیر په ګڼ شمېر کې بهر ملکي سیلانیان راتلل، خو د کیلاش د سیمې وزیرزاده وایي چې اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمېره ډیره زیاته کمه شوې ده او وجه یې روان امنیتي حالات دي.
دغه ته ډیر فورنس راتلو دا یو لوی ټوریزم انډستری جوړ شوی و. اوس د دهشتګردۍ له وجه دا لږ ډسټرب شوی دی، خراب شوی دی. زموږ د ځای کې دا پیسفل ځای دی، دلته څه دهشتګردۍ څه علامات نشته، د خطره نشته. نو دلته چې ټورست نه راځي هغه د پېښور نه د چترال پورې چې کومه این او سي وجه ده، او ډېر خلک داسې فارنر راځي هغې ګورمنټ این او سي والا نه ورکوي بای روډ.
د کیلاش په رامبور بمبوریت او بیري سیمو کې رواني د سپرلي میلې به د خالي د ورځې پورې روانې وي. ولام غوس، مشال ریډیو، چترال.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.